Shit.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستي پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیکدولو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ټوټر پانل لیکلي دي د 300 هیواتوالو جسدونه چې په بلغاریا کې پیوی غمجنه پیخه کې ژوند له لاس ورکړی و نن سهار هیوا تر انتقال شول. دغه خبره دوی د فبروري میاشتې په لسمه نیټه د بلغاریا له پلازمینې سوفیا اروپا ته په لاره و چې په یو کانتینر کې د اکسیجن د کمښت له امله خپل ژوندونه له لاسه ورکړي و. حافظیا احمد ویلي دي د هیوادوالو د غمړي د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د آریا افغان هوایي شرکت په وسیله هیواد ته را انتقال او د عامې روغتیا وزارت د ځانګړو امبولانسونو په ذریعه خپلو سیمو ته ولیږدول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا د محکمې په فیصله کې ځنډ او انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو په لیکت کې پاره بانکي سیستمونو د لګول شو بندیزونو له امله ځنډ افغانستان ته د دغو افغانانو د جسدونو د لیکت د ځنډیدو مهم لاملونه یاد کړي او همدارنګه له افغانانو غوښتي دي چې په دا ډول له قانون لارو دي خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغې چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوالې رسمیت په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لورې د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم درنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅه کوي چې د بشري حقوقو لازپنی لاس واخلي او پر خزو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2008 کال پاګیس کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو او د پخواني جمهوریت لړنګیدو سره پر افغانستان بیا واکمنشي دي سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پی جندلی. د افغان خوځونجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیج راسخ د نېشنل جیوګرافي شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا سیرونکی سګنی جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې لمې کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځونجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زکړې کړي او روسي خپل لوړې زکړې په متحده اماراتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داس مهال هغې ته ورکول کیږي چې طالبان په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته له خونځي او ځخنجوني راګرځولې دي. او د اوکراین پاوز وای چې پر بخمود خار او شاو خاصمو د ولکې د ټینګیدو لپاره روس جګړې ته دوام ورکړي دي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن چهارشنبه ویل چې په 13 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویش حمله په شاته بولې دي. ول شوې ده چې د روسي حمله د بخمود او دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخي متمرکز دي. د اوکراین په ختیځ دونس کې داسي موز د جګړې پر مرکز بدل شوې ده. د اوکراین پاوز د غرض ویل دي روسي ځواکونو د بخمود په شمال کې پر لیومان او د خارکیف په سیمو کې هم بریدونه کړی دي. د تیر کال په فبروري میاشت کې روسیه پر اوکراین غیر موجه يرغل وکړ او د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکرانیان د دې هیواد پریښودو ته اړ شول. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځونجونو په وړاندې خپلو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېنږدي دا به ستونزمنوي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. په دې اړه وړاندې په راپور کې به نور جزئیات هم درته ولرو او تحلیل به هم درته په دې اړه ولرو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې بیا راپور کړی چې په افغانستان کې د بیزې شو د کورنۍ او د بیزای شو پر مهال باندې له ټولو ډیره خزي ځپل شوې دي. دا چې ولی په جګړه کې او د یاد بیزای کېدو پر مهال باندې خزي ځپل کیږي په ډېر به هم درته راپور ولرو. گاونډي ایران ته به هم تم شو چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشولې چې لنډیواله اټومي څارونکو سره د هغه نو فعالیتونو په اړه چې زینو خبري ایجنسی راپور کړی دا په دې اړه وسره نور جزئیات شریکوي. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغوړه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د خځو اونجونو په وړاندې خپل سخت دریځ وکړنو ته دوام ورکوي، د پښتونځمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د وزارت ویاند پرون سنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقوقو لس رغړونو لاس واخلي. اخو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خځو په کار بندیز د زه ژوند تا غوښون کی پایلې لري. تفصیل د امید زهری مال په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپل خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban.
Taliban hasaw chi la bashari haquno sarghadawni aw da khazo zapal pay ta urasawi. Muk pohi go Taliban da nadiwal rasmiyat pa lat kidi. Khud da nadiwal rasmiyat la para bayad dui mashruiyat ta lasakri. Magar tar hago chi dui da khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazo wahshatna ko bridunu ta dawam warkri. De chare tar rasidal stunzmandi.
د طالبانو د حکومت ویان زبی هولا مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نوی سرګندونو په اړه د ازادي رادیو بوختنه جواب نکړه، خو د وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واکته له دویم ځلی رسیدو وروسته د افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقوقو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسيتي تبعیض هم بلل دي. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلیو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تری په زلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو انجونو ژوند ته ګواښونه کې پایلې لري. د طالبانو حکومت په انجونو خوځو د خپل بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې انجونی او خوځي له کار کولو منع کړی. د هغوی دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته لوتلو منع کړی او تر خوې ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړی دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایلانه دا ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوه میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړې چې پنا دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو د کار پاړه د طالبانو د حکومت تګلارې پښپړې دوته نګ دی. هغه زیاته کړي د طالبانو له شمیر مشرانو سره په کندهار کې کتلی او هغه یې ډاډ ورکړی چې دا تګلارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی خوتلی. طالبانو لاره رسمن په دیړه
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د خځو اونجونو په وړاندې خپل سخت دریځ وکړنو ته دوام ورکوي، د بستونځمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. خو طالبان ولې د افغانو میرمنو په وړاندې خپل دریځ نه نرموي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي شنونکي کې عزیز مارج نه مطرح کړې ده.
طالبان ستراتیژي دی دین مبین د اسلام پر بنیاد باندې دوی وایي چې دا موږ ستراتیژي په دې بنیاد باندې ده او دوی زیاتره د ښځو د کار یا اشتغال یا ټولنیز ورته به راګرځېدل یا د نجونو ښوونځي خصوصا د بالغو نجونو ښوونځي هم په دین باندې ترجیح کوي او دوی زیاتره داسې ښیي چې موږ ډېر سوچه مسلمانان سوچه دین راولو خصوصا بیا خپلو پلویو هم ته جنګیالیو داسې په جنګ کې جنګي پروژه او په عقیده باندې جنګي ډېری پورې دې ته هم ترجیح ورکوي چې هغوی ته وښیي چې دا د موږ شدت تطبیق کړی ده، شعار هم ورکوي چې ښځه یا په کور یا په ګور او معمولا دا مسایل ته زیات لمن وي. په زمن کې سیاسي مسایل هم دي، د پردې شاته نور مسایل هم دي دغه سیاو حالت یا فضا فکر کوم د بهر نور ته ویل کیږي تاسو جوړ کړئ چې پلمه نړیوالو ته خصوصا د اوډي هوادو ته جوړ شي چې دوی پرشنتونه پېژني ځکه موږ کولی شو چې د ډیفرنس پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی یادونی وکړو چې هغه پرته باندې کال به کیږي چې د اعلان وکړي ویل چې پاکستان ورته ویلي دي چې تاسو نجونو ښوونځي مو پیل کړی تاسو تر کوم حده پورې دا خبره درسته ده او سالمه ده او که نه ده خو څوارلس کاله د هېواد ولسمشر و هغه خان خاطې بنیاده خبره نه کوي نو معمولا دا دوه مسایل ته موږ کولی شو ووایو چې یو د نړۍ سره په چل او فریب او بله د اسلام ترجیح ورکول حال دا چې په دین مبین اسلام کې هېڅ وخت داسې نه دي ویسي
مارس صاحب که طالبان خپل دریز نرم نه کړي د نړۍ اقدام به د دې په وړاندې ستاسو په نظر څه وي
خو په خانه خان نړۍ د حقوق بشر مطابق د 1970 کال چې د رامې د حقوق بشر جوړه شوې ده او قطعنامه کې ډېر توکي یا مادي دي همداسې مشهور د ملګرو ملتونو سازمان چې موږ وګورو د 2011 مادې 13 فاصله مکمل د دې بشر رو د سولې د امن او د نړۍ تضمین دې مورد کې انسجام غونډې ګوره موږ تاسو د ملګرو ملتونو سازمان په اول دمې په لومړی دمې وروسته بیا هم غونډه کېږي په دې کې به توصیه ورکول کېږي ځکه مشهور بنیاد دوی مستقیم داخله نه کوي په درېم پړاو کې به بیا نه تعزیرات یا محدودیتونه په وضع کېږي په څلورم پړاو کې به پنځم فصل یو څلورتم مادې څنګه چې په 2001 کال کې پرې پلی سه دا به خامخا پړه کې او بشر ته به نجات ورکوي
مارد صاحب تاسو راتلونکو اقداماتو ته اشاره وکړله فکر کوي د نړیوالو فشارونو د طالبان د تغییر لپاره اړ کړی
سل په سره تغییر تل کوي ځکه طالبانو کې موږ چې ګورو موږ چې اړیکې لرو نوې فساده پنځه اتیا نوې فساده پورې دوی غواړي چې هوا ته کار دوی له دغه وضعیت نه ارامه دي دوی ټولې چارواکي همدا اوس هم دا خبره کې څه شک هم پیدا کوي ښایي نو سړی چا سره ډېر چارواکي په دې نظر دي چې بس ښوونځي پیل شي کار باید پیل شي موقت اداره له منځه لاړ شي دایمي اداره جوړه شي سرپرستي له منځه لاړ شي اساسي قانون جوړ شي کار وکړي دا تا لوی جرګې ته کمیسیون وټاکله یو ډېر محدوده کړۍ ده صدا نه غواړي او دا موږ د کړۍ کېدای شي کوم د خپل طالبانو چارک له خوانه محاسي د کدی غواړي نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره تعامل ولري نړۍ دې پرسته کړي
خطر پردې سوچ د سیاسي چارو لښنن کې یاري عزیز مارچ سره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونی شریکې کړې وی چې ویلیو ترڅو چې طالبان خپل دریز په افغانستان کې د خزونجونو په وړاندې نرم نکړي او داخلي مشروعیت ترلاسه نکړي تر هغه به نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي بیا هم افغانستان کې پاتې کې ګوډ افغانستان د کرکیچ پړه د ملګرو ملتونو سازمان د خزو برخي او د کډوالو چارې ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدل پر مهال خزي تر نارینه و ډیر زپل شوې دي په دغه راپور کې چې نن خبر شوې راغلي چې خزي د ځانونو او خپل ماشومان لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې لا سختي او سره مخامخ شوي او د خوړو د کموالي لامل ان پجون کې سختي ګاللې دي په دې راپور کې تر ډیر هغوستون ځو ګاونډه اشاره شوې ده چې افغان میرمنې په کوردنه د بي ځای کېدو پر مهال ورسره مخ دي تفصيل به د اکرام الله اکرام نو وره
البته د زمان دولت سابق د جمهوریت همچنان وظیفه هم داشته معلم بل مقصد
د کاپیسا ولای د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل ل خپل اولادونو سره ل خپل مینې کابل ته بي ځای شوی دا چالتہ دنجونو د زکړو په ولیسه کې خون کې واله شپګم او ټولګي پورته دنجونو پر زکړو د طالبانو د حکومت لبندیز ورسته بيدند شو د 15 اولادونو د مورچه نغواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي وايي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څن لري
مم بیکارستم شاور مم بیکارس دغه به یک دنیا
زم میکارایم میډم مم بیکار د خپل د اقتصادي ستونزو د دندې نه درلودو لامل نه روغه شویم یو بل ستونزو سره لاس او گریوان یو مخکمه ال تخپل کوټ د لوتن د میډلوده په خوانسي کې خون کې وم خو ست تاوره در په در او خوري په سر ژوند مده کله په یو کله په بل کور کې
خانه کرای خانه مردم
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته سم د ستیدن جنو په منځنۍ او زکړو او وروسته په لوړو زکړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان میرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې لکار کول هم منع کړی چې لامل یې زیات شمیر افغان میرمنې په کور دننه بې ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل له خپل اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبیعي آفتونه، د بشري حقوقو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول میرمنې له خپل کور کلي بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلی له نړیوالو اټومي څارونکو سره د هغو نوو فعالیتونو په اړه چې ایشوټډ پریس ژانس په دې وروستیو کې راپور پرې ورکړی او د پلټنې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د راپور له مخې ایران تر ځمکه لاندې اټومي بټۍ ته نږدې د نوو ژورو تونلونو د جوړولو کار پیل کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونه د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د غزانګړي راپور له خبرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د ترزمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه ترزمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغه ځایونو د پنه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګون راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې د غزای د امریکا د وسلو د پنهک کې دوله واټن هر څومره لري او ژور هم وي بیا به هم له حمله خوندې نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې لغونډې وروسته خبرالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتر واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو، ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 50 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي څرګند شوی دی اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوی چې د دغه سي وزاید ویجاړې دوه لپاره کله جوړ شو دا ډول دوه بمونو پر لپسې کار واخیستل شي. خدانه ده څرګنده چې آیا د دوه پر لپسې بمونو استعمال به وکړي شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه لمنځه یوسي. د راپور لمخه کې دا ډول بمونو موضوع د میز لسره لري چې متحده ایالات او متحدین بیر دغه زائد پنهخه کول لپاره لګ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې د ښایي د ورانکاري حملې لسره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګیدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي و چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو دیالست نمړه کړي او ته تنه نور جوړل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د غور ولایت د پسواندولس ولې د سنگان د کلی وسیدونکو ومان وو. نو موري ازادي رورته ویل چې د شنبې ورځې په سیلاب کې څاروي او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتای دي.
سمایلس دانی پسونه وړي سیلابونو شنسی مټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي رورته ویل چې د یاد ولایت په فیروسکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوجه څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي رورته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او چې شای چې ایلا و مایدی و کرلی و ده سلابونو ده باینا یولل.
ده طالبانو ده حکومت طبیعی پیخوتا ده رسیدن پچارو که ده دولت وزارت ویند. شفی اولا رحیمی ده چارشنبه پورس آزادی رو تویل چه ده روان کال ده جابزال لمره نتیس خطر ووسه. ده هواد پا بیلا بیل ولایتونو که سلابونو دیر لستن مر کردی او اتتن نور جوبل کردی. نموره زیاده بی؟
متاسفانه در روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې ډیر لستنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جربه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
بلخوا بیا په ختیځ کې په نورستان کې د یوه موټر د چپکېدو له امله شپږ ډاکټران ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکوونکي موسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې موسسې ډاکټران پکې ناستو له سړک خوېدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دي انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم داسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپې کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام لسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز لسوالۍ څخه درې پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او آر سی ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر روزو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لومړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کفر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان روباتیک ټیم غړي یلدا مینه وایي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لاړنګېدو وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د ژوند پلانونه ګډوډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس له جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینه د افغان جنود روباتیک ټیم غړي او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبوټ په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د وټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یون ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مون فعالیت زدکری او کار ولرو. در اختیار ده چه مون پر روباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او ده بیخی و بیل بحثی چه تل به مون پدی برخه که کار کوو. خو دیده ترچم مون طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه وز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کی دی. ده کورنه لری توب ده مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسي اندا چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابر نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړ شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولای له هیواده بهر ولاړ شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګریزي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویقه شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا په یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
خپل پیغام پرېږدم. دا د تورخم ګیټ دی او دا مجاهدین چې دي یو مزدور کار نه پرېږدي او ډېر ټولو مزدوران نه ډېر جدي کوي، کنځلې کوي، رد ګټې وایي. مهرباني وکړي دې ته آیاتان راولېږي چې زموږ د غریبانانو دا صحیح شي او دا یې وسم دا پاره کړي دي. او ټول طالبان دي غټې ګنډې خپلې پرېږدي، وړې ګنډې بېخي نه پرېږدي.
السلام علیکم وکیل احمد دی لکاندار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ویلې. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. ته بېخي په تېرو شلو کلونو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري. دوستانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه ومنله. کور آباد.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو می دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا دې مسول نه ورکوي. هیچاته د نو پیدا دې مسول تم چې پر یو کار باندې مسول دي.
دوی مینی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د روسي پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیکت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په غمجنې پیښې کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سار هیواد ته انتقال شول. د هغه خبره دوی د فبروري میاشتې په 18 نیټه د بلغاریا له پلازمینې سوفی اروپا ته په لاره کې په یو کنټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله ساور کړی و. دغه کسان نن د اریانا هوی شرکت په مرسته هیواد ته انتقال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري په رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونتروي. د افغان ښځو نجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیج راسخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په ویلامي کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانی بسیج راسخ چې د طالبانو په نومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې او روسي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړ کړې. دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته پر نجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار د شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود او دفکا مارینکا د ژبې پر لوري پر نومړۍ کرښې متمرکزې وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوي، سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله کوم محفل ته هم نه راتلله له ډیر شرم، ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی معتاد خزه یو، نو دا ډیره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا جرم ارګو کشم او یفتلی پایان ولسوالی کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب بمځکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه د بدیل کښت غوښتنه وکړه ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې څلور بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل سوي دي خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړي خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشي بوټو څخه پاکې کړي دي د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او د عملیات بریالي دي
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي لمنځه تللی دي هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم هغه کښت یې لمنځه تللی دی او دی نیول سوي دي
که څه هم د طالبانو حکومت د نشي بوټو د کښت نشي موادو تولید استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې د تر احتیاط مخکې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د احتیاط پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشهیي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږ دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي د تاریکی.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی یو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار مې کنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دای معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره توپیر پده کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چینن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي یا دلته اوسېږي او وسی رسېږي، نو دغه موضوع مې هغه سره شریک کړل. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به مونږه مخې ته ځو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپۍ حساب ورکو او هغه را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامی پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر پنځل لسو لسو ولسو شلو ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په ده کې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او په ده کې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغ باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق معتادینو اشخاص لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستری نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خمی مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیي، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجودي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لري؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر پنځلس ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده، په دې کې مریض باندې مختلف اراز او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراز او علائم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې پنځه قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د دیرشو کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه دیرشو مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د دیرشو نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر څو روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کوي ځان ته، نور هغه ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحي خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذي یو څه پیاغه پام کوي، نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کړم. پلان کې دا انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوي کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یو خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته په خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد گاونډي کې څه کوي چې تر نشي مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او خزې د گاونډیانو تر نورو خزو د غم او خادي په مراسمو کې مخکې و. خو اوس د نشي میړل شرمله گاونډیانو څخه ګوخه ګرځي او د چاکرنه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور لڅ ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجه له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. سو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه یې له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاد شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د سا څخه راستلی و او پټ کړی و، مطلب غلا کړی و. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترینه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورختا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
جوړ
په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده، دا کېنم.
ښه څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
تراکه چې وای ګورم.
دا دې واخله.
تو خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې هم نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه، نه مې دې پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی یې. اوس چې دې بل ځای سیګریټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلې او له دې خاطره ناروغ شوی یې.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قومندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کړو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړمې.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه!
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.